کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایی چه پا افغانستان که ده ملکان و مرگ شو بلا زیاده سوه ده امریکایی چارواکو نن ده جمعه پروت ویل چی ده امریکا لوی سرنوالا لوری تلنچ با ده امریکا ده عدلی وزاره ده کارکون که پربندیزون عمل وکی چه وزمحل ده میرمن کلینتن ده شخصی میل مسئله تاری اونن پلسکون وزاره کسانو ده هنگکانگ پلارو کچو که ده غی پریکری ده نونسمی کلیزی پزدی دیجاج بکی چه پلرکی هنگکانگ ده بریتانیا لخوا چین ته تسلیم سو د امریکا د غشنارډیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم په دې لږ ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ د دې ساعت په وروستۍ پښتو خبری خپرونې پیل کوو زموږ په دې خپرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه تازه خبرونه برسېره ریپورټونه او مرکې هم لرو خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی مې تاسو ته وړاندې کوم د ننګرهار ولایت په سرک ولسوالۍ کې د تیرو دوو ورځو راهیسې جګړه روانه ده د ریپورټونو له مخې د دغه ولسوالۍ 15 پوستې د حکومت مخالفینو نیولې دي نور تفصیل د زبیالله غازی په ریپورټ کې
د دغه جګړې دوه ورځې پوره شوې ځایي چارواکي وایي په حکومت یې څو واره د مرستې غږ کړی خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی نیولی د ایسارک ولسوال عبدالخالق وایي د برید کوونکو کسانو شمېره له 2000 بره ده
طالبان تعداد 2300 کسانو باندې په شمول باندې دوی د ایسارک ولسوالۍ باندې یوه ډېره قوي تجربه وکړه دوی په دغه وخت کې هېڅ په دې باندې ونه توانېده چې د ایسارک ولسوالۍ د دومره قوت سره دوی ووهي دوی تلفات تقریبا د سلو نه پورته دي او د یو سل د یو نیم سل نه به زخمیان پورته شوي
په دغه جګړه کې حکومت د خپلو دریو عسکرو وژل او 14 ټپي کېدل منلي دي حکومتي ادارې منلي چې طالبان د ولسوالۍ ودانۍ ته 200 متره نږدې شوي خو د افغان پوځ هلیکوپټرو ولسوالۍ له سقوطه بچ کړې ده طالبانو په روانه دوه ورځنۍ جګړه کې د 13 سیمه ییزو پولیسو د وژنې او 19 نورو د ټپي کېدو دعوه کړې
بل پلو ته د ننګرهار ولایت چارواکي ویلي دي چې د کوټ په ولسوالۍ کې چې د تېرې اونۍ راهیسې جګړه پکې روانه ده د داعش د وسلوالو د مړو شمېر 225 تنو ته رسېدلی دي د میدان وردګ د ولایت د جلریز په ولسوالۍ کې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز برید کړی دی حکومت ویلي دي چې دوی طالبان پر شا تمبولي دي د میدان وردګ ولایت د والي ویان عبدالرحمن منګل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د جلریز په ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په یو پخواني مرکز جوس افغان ځواکونه پکې پراته دي پراخ بریدونه کړي دي هغه زیاته کړه چې طالبان د امنیتي ځواکونو د مقاومت سره مخ شول او شاته تګ ته اړ شول عبدالرحمن منګل داسې وویل
دا بیس چې اوس امنیتي ځواکونو ته سپارل شوی دی د جلیز ولسوالۍ سره دا هغه کې دا بیس د دوه قلاوې لري چې په اول دغه بیس باندې دوی برید کړی دی په دې بیس کې دوه قلاګانې دي چې اول دوله هغه بیس هغې نیسي هغه نه وروسته بیا د مخالف هغه امنیتي ځواکونه کله بند کېږي د دوی کمربند په ماتېږي او هغو باندې برید کوي او مخالفین د مرجو بله وړي او مخالفین دې ته اړ کېږي تر څو شاتګ وکړي
د افغانستان څخه په یو بل خبر کې اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده اجرائی رئیس د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په ډېرو دو اندېښنه څرګنده کړې هغه چې په ار کې په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې په ځینو سیمو کې په تعلیمي مرکزونو باندې هم بریدونه سوي دي عبدالله په افغان امنیتي ځواکونو غږ وکړ چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر دې پوره احتیاط وکړي امریکایي چارواکو نن د جمعې په ورځ وویل چې د امریکا لویه سرنواله لوریټا لینچ به د امریکا د عدلي وزارت د کارکوونکو پر وړاندیزونو عمل وکړي چې اوسمهال د میرمن کلینټن د شخصي ایمیل مسله څاري تمه کیږي چې د فدرالي تحقیقاتو بیرو یا اف بی آی به خپل تحقیقات ډېر ژر بشپړ کړي دوی د میرمن کلینټن د شخصي ایمیلونو مسله چې د باندنیو چارو د وزارت پر مهال دولتي کارونه د خپل شخصي ایمیل او سرور له لارې کول څاري او دا معلومی چې هغې خو به کوم قانون نه مات کړي د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې هغوی تمنه لري چې پر هغې باندې به کمه جنایي دوسیه جوړه سي. میرمن کلینټن به د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندیدوي. د امریکا د عدلیې د وزارت چارواکو نن د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې لویه څارنواله لینچ به اعلان وکړي چې هغه به د عدلیې وزارت د تحقیقونکو پیشنهاد چې هر څه وي قبول به کړي. په استرالیا کې سبا د شنبې په ورځ خلک د رایې صندوقونو ته ځي چې د دې هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای واچوي. د دغو انتخاباتو په لړ کې به د دې پریکړه وسي چې آیا کوچني ګوندونه کولی سي چې حکومت وړانګي که نه. په داسې حال کې چې د اقلیم بدلون، مهاجرت او ښوونه روزنه په انتخاباتو کې کلیدي مسایل دي، خو د استرالیا اقتصاد هغه موضوع ده چې زیات ورته ارزښت ورکول کیږي او د هر ګوند پله چې د اقتصادي لحاظه درنه وي هغه شایي انتخابات وګټي. استرالیا د تیرو 25 کلونو په موده کې په دې هیواد کې د اقتصادي رکود مخه نیولې ده، خو په داسې حال کې چې د چین د اوسپنې او سکرو تقاضا مخ په کمېدو ده، د استرالیا د اقتصاد راتلونکی هم نامعلومه ښکاري ځکه چین به د دې هیواد څخه زیات اندازه اوسپنه او سکاره رانیول. نن په لسګونو زره کسان د هانګ کانګ په لارو کوڅو کې د هغې پریکړې د 19مې کلیزې په ضد احتجاج ته راووتل چې په لړ کې هانګ کانګ د برېتانیا لخوا چین ته تسلیم سو. په داسې حال کې چې حکومتي چارواکو او د هانګ کانګ شاوخوا زرو اوسیدونکو د ګولډن بوین یا په څلورو لاره کې د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې برخه واخیسته، په لسګونو زره نور د عمومي معاش دپاره لارو کوڅو ته راووتل. زیات شمېر اوسیدونکي چې د چین د حکومت لخوا د څار مخالفت کوي وایي چې د هانګ کانګ اجرایه رئیس چین ینګ چې د عامو افکارو په سرویګانو کې په سلو کې 19% پلویان لري د بیجنګ کستی او هغه ته ډیر نرم دی. د ترکیې د استانبول په هوایي ډګر کې د ځانمرګو بدونو ملامتي تر ډیره حده په احمد چتاف اچول کیږي. هغه په سوریا او چچینیا کې د جهادي فعالیتونو اوږده سابقه لري او ډیر احتمال شته چې دا بدونه به هم هغه تنظیم کړي. بل پلو غربي مطبوعاتو پرون د پنجشنبې په ورځ د ترکیې د حکومت د یو چک پوړي چارواکي له قوله ویلي دي چې دا بریدونه درو کسانو کړي دي چې یو پکښې روسۍ دي، بل د ازبکستان دي او درېیم کس هم د قرغیزستان دي. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 43 تنه وژل سول او د 230 نه زیات ټپیان سول. چین د هغو کسانو د نیولو دپاره د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنه کړې چې پرې د اداري فساد تورونه دي او د هیواد څخه د باندې تښتېدلي دي. د چین حکومت هڅه کوي چې مشکوک کسان چې د دغه هیواد څخه د باندې تښتېدلي دي استرداد کړي، خو د امریکا په شمول زیات شمېر هیوادونه د چین د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر دغه هیواد سره د استرداد تړونونه نه لاسلیک کوي. او د امریکا متحده ایالاتو پرون په د هند په لویه وچه کې د القاعدې ډله د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړه او د دې ډلې مشر عاصم عمر یې هم د نړیوالو پیژندل سویو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وروسته له هغه نه دا اقدام وکړي چې دې ډلې د څو مرګنیو بریدونو د کولو ادعا وکړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ، رپورت ده په استرالیا کې سبا انتخابات کیږي. که څه هم په دغو انتخاباتو کې د تعلیم، مهاجرت او د اقلیم د بدلون موضوعګانې مهمې دي، خو داسې معلومیږي چې اقتصاد به په انتخاباتو کې تر نورو موضوعاتو ډیر رول ولري. استرالیا د 25 کلونو راهیسې د اقتصادي رکود سره نه د مخامخ سوې. دا ځکه چې دغه هیواد ډیر طبیعي منابع لري، خو اوس داسې معلومیږي چې د طبیعي منابعو استفاده په دغه هیواد کې خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د سیدنی څخه فیلمرسر رپورټ را استولی دی چې روشان نورزی به یې تاسو ته در واوروي.
د اروپایي اتحاد نه د برېتانیې وتل په استرالیا کې هم اندېښنې را پیدا کړې دي او په دغه هیواد کې سیاسي مشران دې ته اړه ایستلي دي چې اقتصادي امنیت یا خوندیتوب خپل د انتخاباتي مبارزو د کمپاینونو اساسي موضوع وګرځوي. په انتخاباتي مبارزو کې د اسټرالیا صدراعظم مالکم ټرنبل رایک ورکوونکو ته ویلي دي چې اسټرالیا ثبات ته ضرورت لري او دغه شیلاسې ائتلافي حکومت کولی سي چې دغه ثبات وساتي. خو د کارګر د مخالف ګوند مشر بل شارټن بیا ویلي دي چې صدراعظم یو کمزور مشر دی، داسې لکه د برېتانیې صدراعظم چې وو.
Of great opportunities but also great challenges and uncertainties.
هغه وایي دا چې خلک خوابدي دي نو هغه تیر رای ورکړي. مشکل د خوابتیا په عامل کې دی او هغه دا دی چې د حکومت مشري کمزوره ده او د حکومت په منځ کې اختلافات سته. ډیوډ کیمرون هیڅکله هم ریفرنډم نه غوښتی. څه چې موږ ولیدل هغه دا و چې هغه په خپل ګوند کې د ښي لاسو اسیر و چې سازش یې ورسره وکړ او په نتیجه کې یو کمزوره مشر سو. تاسو خو په دې قضیې خبر یاست، داسې نه ده؟ دا سرلیا عمده سیاسي مشران باید چې خلک په دې قانع کړي چې دوی اقتصادي ضرورتونه درکولی سي او اقتصادي ثبات راوستلی سي. رودني سمیت د سرلیا د سیډنی د پانتون د حکومتداری او نړیوال